پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اړولی. یوازې په پروان کې چارواکي د شپږ څلوېښت کسانو د مړ کېدو خبر ورکوي. نوریاس نوریم، السلام علیکم. د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبري خپرونه کې تر ډیره د وروستیو سیلابونو موضوع له بېلابېلو اړخونو څېړو. په بېلابېلو سیمو کې د وروستیو سیلابونو له حاله مو خبرې اعلان خبروي. د چاپیریال ساتنې د چارو له یوه پوه سره پر دې غږیږو چې په سیلابونو کې خلکو ته په تېره بیا د ډیرو ځاني زیانونو مخنیوی ولې نشي کېدی، خلک په خپله څه کولی شي چې له زیانونو ځان وژغوري. خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلال زه یې وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس نن خپلو مسؤولو ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې په سیلاب ځپلو ولایتونو کې دې له متضرره سوو خلکو سره مرستې وکړي. د طالبانو له سیاسي پلاوي سره د پاکستان د وروستي روغبړ په اړه د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح سخت غبرګون څرګند کړی دی. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند د ملي راټولېدنې په دوهمه شپه ټول د ځان ته د پام د اړولو لپاره ټولې هڅې وکړې. پوره خبرونه واوري. په پروان کې چارواکو نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې په چاریکارو کې د راغلي سیل له کبله د مړو شمېر شپږ څلوېښتو ته رسېدلی. د والي ویاندې وحیدې شهکار نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې نوي تنه شایي ژوبل سوي وي. هغې ویلي چې دغه شمېر لا زیاتېدلی سي ځکه دقیق ارقام لا هم نه دي څرګند. د پروان وي اوسېدونکي خاطرې نیکزاد نن د ازادي راډیو خبریال ته د وضعیت په اړه ویلي دي.
بیشتر مردم کشته شدن و بیشترشان زخمی هستند که در شفاخانه ملکی فعلا هستن زخمی ها و بیشتر مردم ها تانوس نه مردیشان و نه زخمیشان.
دوایی چه دیر خلق دو حقوی مره جونده لنه دی معلوم نو شایی دوی هم دستی ویر لری چه شایی ده تلفات و دو رکو کسان و شمیر لازیاتی ده. پروان ده امی روختی رئیس ووس ازادی راژیو تا ویلی دی چه دو مر و شمیر اتوش پی توتل ورسوی دی. ده افغانستان جمهور رئیس ننی و خبر پان خبره کړی ده او پر مسؤولو ادارو یې ژغ کړی چې په پروان او نورو ولایتونو کې دې له مصیبت ځپلو خلکو سره مرستې وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح پاکستان ته د طالبانو د یو پلاوي د وروستي سفر په اړه سخت غبرګون څرګند کړی دی. امرالله صالح پر ټویټر په یوه پیغام کې پرون لیکلي چې پاکستان له ترهګرو طالبانو کوربتوب وکړ، هغه هم تر دې وروسته چې په دې ډلې یې بندیزونه ولګول. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال پر دې چې پاکستان د طالبانو د یو پلاوي کوربه دی سخت انتقاد کړی دی. صالح لیکلي له ترهګرو طالبانو د پاکستان د حکومت په زړه کې کوربتوب شوی، هغه هم یو ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد پر هغوی بندیزونه اعلان کړي دي. د طالبانو یو پلاوی د سیشن به په مازدیګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره وکتل. د طالبانو دا پلاوی چې ملا برادر یې مشرکوي په پاکستان کې دی او د ډلې په خبره پر مختلفو مسایلو باندې د پاکستانی چارواکو سره ژغیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره څخه پرون خبریالانو پوښتنه وکړه چې دا پلاوی به تر څو په پاکستان کې وي. قریشی وویل چې په دې خبره باندې به دوی خاشه واچوي. په کابل کې د امریکا شارج دفیر راس ویلسن پر سبا سهار ورسته حمله غندلې ده او ویلي دي چې دا عمل د منولو وړ نه دی. سبا سهار د افغانستان په سینما کې پیژندل سوې څیره ده او د کورنیو چارو د وزارت د جنډر د برخې مرستیاله. هغه د افغانستان په مدني کړیو کې د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره هم پیژندل سوی وه. پر هغې باندې پرون په کابل کې و ناڅرګندو وسوالو کسانو ډزې وکړې. د سبا سهار میړه نن د ازادي راډیو ته ویلي چې هغه لا هم په آی سی یو یا د عاجلي څارنې په خونه کې ده، په روغتون کې ده او د هغې د صحي وضعیت په اړه لا هم د ډاډ وړ معلومات نسي ورکولی. د مرکزي بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار ویلي چې له پرون ماښام راهیسې وسوالو طالبانو د بغلان په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د میرویس په نوم د یو سیمه ییز قومندان د واکمنۍ پر سیمه حمله کړې ده. خانزاده مظلومیار له غرمې مخکې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د قومندان میرویس د واکمنۍ سیمه د فابریکې په نوم په یوه ځای کې ده او د جنگ لا هم روان دی او د هغه لور ته تلفات هم رسیدلی دي. په دې اړه به نور جزئیات وروسته د ازادي راډیو په خبرونو کې درته وړاندې شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند د ملي راټولیدنې په دوهمه شپه باندې ټوله هڅه وکړه او د خپل ټولو صلاحیتونو څخه کار واخیست چې ځان د غونډې د بحثونو او د خلکو د توجه مرکز وګرځوي او هڅه یې وکړه چې د خلکو پام د جمهوری ریاست لپاره د ځان د کاندیدۍ کمپاین ته راواړوي. پرونۍ جلسه د امکاناتو خاوره تر نوم لاندې جوړه شوې وه. د امریکا د ولسمشر میرمنې هم د سپینې ماڼۍ په روز ګارډن کې یا د روز باغ کې په ځانګړو مراسمو کې امریکایانو ته وینا وکړه او وویل چې جمهور رئیس ټرمپ به ستاسو او ستاسو کورنیو لپاره له مبارزې لاس ونه باسي. په بیلاروس کې به چارواکي نن له لیکوالې سویتلانا الکسیویچ څخه سوالونه وکړي. هغې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې او په بیلاروس کې له ډېرو پېژندل سویو لیکوالو ده. په بیلاروس کې د مستبد رژیم چارواکو د حکومت پر مخالفو بندیزونه زیات کړي دي. هغه به نن د تحقیقاتو کمیټې ته ور وبلل سي. تر دې دوه ورځې مخکې د اپوزیسیون د هماهنګۍ د شورا دوه پېژندل سوي غړي د مظاهرو د تنظیم په جرم زنداني شو. په بیلاروس کې زرګونه کسان د اګست له 10 راهیسې چې د انتخاباتو کمیسیون الکساندر لوکاشین د جمهوری ریاست د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، د لوکاشینکا د شپږشت کلنې واکمنۍ پر ضد د خلکو مظاهرې روانې دي. او د چک جمهوریت د جمهور رئیس میلوش زمن لاس خوش سوی دی، په روغتون کې بستر دی او ویاند یې ویلي چې باید عملیات سي. د چک د جمهور رئیس ویاند یورژي او چاچک پر ټویټر لیکلي چې د جمهور رئیس لاس به د پراګ ښار په عسکري طب پوهنتون په روغتون کې عملیات کیږي.
له فرشته جلال زی مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې وروسته سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. یوازې په پروان کې چارواکي د شپږ څلوېښت کسانو د مړ کېدو خبر ورکوي. د پروان یو اوسیدونکی
امیل از یک فامیلی چی کم یک گوشتی که زنده مانده دیگه کل فامیلیش قتل هم شده.
ویل که یک دی مروش میر په زیادی دوده. پر پروان سربیره د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلابونو خلکو ته درانه زنیا او مالی توان رسولی دی. د چاپیریال ساتنې د چارو له یوه پوه سره پر دې غږیږو چې په سیلابونو کې خلکو ته په تېره بیا د ډېرو ځاني زیانونو مخنیوی ولې نشي کېدلی. خلک په خپله څه کولی شي چې له زیانونو ځان وژغوري. په نړیوالو مسایلو کې په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتي هلو ځلو په لړ کې تېره شپه د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری پال ګوند له غونډې مخبره وو چې په امریکا کې د مهاجرو او کرونا په شمول پر بېلابېلو موضوعاتو څرخېده. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې وروسته سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پروان په مرکز چارکارو کې د سیلابونو د راوتلو له امله د چارواکو په وینا د مړو شمېر مخ په زیاتېدو دی. له پنځوسو زیاتو کسانو د مړ کېدو خبر ورکول کېږي. دغه راز ویل کېږي چې نږدې سل نور هم ټپیان شوي دي. دغه راز بیرنیو پیخو تا درسیده پا چارو که دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی هم سیمه تتلالی ری. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د وروسته سیلابونو پا اړه خفګان ښودلی او ویلی چې ټول اړوندې ادارې باید د پروان له خلکو سره مرستو ته ور ودانګي. د پروان له مرکز چارکارو همدا شپه د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش را سره دی. حنایش صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. لومړی که راته ووایې چې د دغو وروستیو سیلابونو مرګ ژوبله داسې ښکاري چې مخ په زیاتېدو دی، وروستي ارقام څه دي؟
زیم سلام وړاندې کوم. همدارنګه چې تاسو ویل همداسې ده چې د ارقام په هکله مونږ تازه معلومات ترلاسه کړ چې اویا تن کسان مړ شوي ده او د هغه کسان چې زخمیان دي ټپیان شوي دي ډېر دی شمېره یې. او عملیات پیل شوي ده. د دفاع وزارت وزیر او د حوادثو چارو وزیر او نورو چارواکو سره اوس په دې خاطر چې عملیات هم ترسره شي او مرسته وشي هغه کسان چې په حالت بد دي همدا اوس وضعیت روان دی.
تر اوسه به داسې نه وي چې ډېر کسان د سیلابونو له امله د ورانو شوو کورونو تر خټو لاندې پاتې وي او نه وي راایستل شوي؟
دقیقا هم داسته ده، پم ده خاطر ده چه ویلکیجی چه هم زیادی دوری هم داسته ده، پا ده خاطر هم عملیات دیر مهمه ده، پا ده خاطر چه زین دیر کسان ممکن ده ترواو رو لانده بی آقا سیلاب لانده بی، پم ده خاطر وضعیت آقا اندیخنه ورده ده ده خلکو پا وینا.
هانای سب مخی خلکو تنو ویل شویده ده و سیلابونو چه کلا چه دیر بارانو ریدل ده سیلابونو درواتو احتمال خوو دغه سیمه کې چې دغه سیلابونه راغلي، آیا د سیلابونو له خطر سره مخامخ نه دي دا سیمه؟
دا سیلاب لک ډیر هغه متفاوت وو، په دې خاطر چې هوا ډیره ګرم وو، اصلا عبر نه وو، په دې خاطر هم شپه ناوخته شپه وو، د شپه ناوخته وو، په همدې خاطر خلکو ټولو غافل کېدل شوی ده، په دې خاطر چې په فاصله کې د لک د تاریخ له لحاظ نه قطعاً پیشینه نه درلوده.
هنای سره سره اوسې د پروان یو شمېر اوسیدونکو مخکې له تاسو سره خبرې کړې وې، او اوریدونکي خبرې به واورو چې ډېر د مرستو د دولتي یا نورو مرستندوی ادارو له مرستو خوښ نه دی.
نام من قبلاز از ولایت پروان. عمل خود با چشم خود ما دیدیم که چند تا سیاسه را کشید، چند تا مشتکار را کشید، زنا زیر پایچی شده، مردا زیر پایچی شده، هیچ کسی به دادشان نرسید، نه نیروی کمکی رسیده، نه اسکواتور رسیده، هیچ کسی به داد از اون چاره نمیرسه. عمل یک مشتکار، عمل از یک فامیلی چی کم یک مشتکی زنده مونده، یک کل فامیلیش قتل عام شده. هیچ رقم است. دیگه صد نیم نه کمکی می، نه اسکواتور می، نه هیچ چیزی به داد از اون نمیرسه.
هنای صاحب خبری مواورده دی وای چه دیر پزند مرستی رسیدلی یا تروس هاگ وقت چه تاسو سر دیگه گیدلی دی وای چه کمکی مرستی ندی رسیدلی، نه اسکواتور شده نه کم نوری مرستی، اوس وضعیت چه دولده؟
پده خاطر چه حادثه دیر آقا دی اندی نخنی وارده او وحشت پکر آقلی دا، پده خاطر خلکو پاجل توگا آقا گواری مرست گواری، او سم زین وسایتو چه لازم ده و زین بشری نیرو چه لازم ده، تر او سم آقا شوی نده ده خلکو رضایت وار نده تولو ده عملیاته.
اوس چه تاسو هلته وضعیت ګوری، آیا د دې بیا هم داسې احتمال شته چې که چیرې بیا بارانونه وورېږي خلک غافلګیره شي، د داسې ناورین احتمال هم بل هم شته؟
دقیقا همداسې چې تاسو وویل، ابر شته، باران هم هغه د احتمال ډېر شته، خو مګر اوس شاید د غافلګیرو د په هکله څه ویلی نه شو، په دې خاطر چې خلکو اوس ډېره اندېښنه لري، له خلکو داریدی او په دې خاطر شاید خلکو هغه وشي بیا دا هغه ځایونه چې د سیلابونو په لاره کې د هغوی ځان وساتي.
احمد هنایش له تاسو نه مننه. د ورځې په جریان کې به بیا هم په پروان کې د پروان په مرکز چارو کارو کې د وروستیو سیلابونو له وروستي حاله، البته د زیانمن شوو کسانو له حاله د ازادي راډیو اورېدونکو خبر کړی. دا یوازې پروان نه دی، بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلابونو راوتلي دي او خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. میدان وردګ، پکتیا او نورستان هغه ولایتونه چې تر اوسه پورې موږ راپورونه ترلاسه کړي چې پکې یو شمېر خلکو ته زنی زیانونه اوختی. د میدان وردګ سیمه چارواکي وای په جلریز ولسوالۍ کې د تیرې ورځې په سیلابونو کې 15 تنه مړه شوي او یو ټپي شوی. په ورته وخت کې د پکتیا نورستان چارواکي هم وای چې په دغو ولایتونو کې سختو سیلابونو زیات مالی زیانونه اړولي دي. رحمت الله افغان به نور جزئیات د کابل استډیو واوروي. افغان صاحب مهرباني.
نوری صاحب، د افغانستان پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ولیدي چې تېر ورځ په پروان، کاپیسا، پنجشیر، میدان وردګو، لوګر، پکتیکا، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې له درنو ورښتونو وروسته سیلابونه راوتلي دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې ورځې په دغو سیلابونو کې چې په جلریز ولسوالۍ کې راوتلي دي 15 کسان مړه شوي دي او یو هم ټپی ده چې په مړو کې دوه ښځې یو ماشوم شامل دی. همدارنګه پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت د معلوماتو له مخې د تېرې ورځې په سیلابونو کې په ټول افغانستان کې مخکې چې ما یادونه وکړه په هغه ولایتونو کې 300 کورونه ویجاړ شوي دي، همدارنګه 200 متره استنادي دیوالونه، 100 متره سړک او 100 جریبه ځمکرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. له دې سربیره چې مالی زیانونه اړولي دي، هغه زیات سیلابونه چې مالی زیانونه اړولي دي هغه په میدان وردګو او همدارنګه په نورستان او په پکتیا ولایتونو کې دي. د نورستان سیمې چارواکي وایي چې دغلته سیلابونو ځینې وټلونه وړي دي او یو دولتي پارک چې نوی جوړ شوی دی هغه یې په بشپړه توګه ویجاړ کړی دی چې شمېرې د زیان شمېرې سلګونو میلیونو افغانیو ته رسیږي. نوري صاحب، د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کوي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې د کابل په ګډون مخکې چې یادونه وسوه یو ځل بیا په ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، لوګر، پروان او میدان وردګ ولایتونو په ځینو سیمو کې سخت بارانونه وشي چې سیلابونه به هم ورسره ملوي. د دغې ادارې خلکو ته سپارښتنه داده چې په هغو ځایونو کې چې هلته د سیلاب راوتلو امکان وي، هلته خطر وي، نو دغه ځای نه دوی خپل هغه کورونه وباسي یا د خطر له ځایونو نه دوی لرې اوسېږي. دغه وروستي معلومات نوري صاحب، کېدای شي د ورځې په جریان کې تازه نوي معلومات هم موږ ترلاسه کړو. په دې اړه به بیا اورېدونکو ته معلومات ورکړو چې وروستي ارقام د تلفاتو څومره دي.
بله، رحمت الله افغان له تاسو نه مننه. له کابل د چاپیریال ساتنې د چارو پوه عبدالولي مدقق هم همدا شېبه راسره وصل شوی دی. مدقق صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په دوبی کې معمولا د افغانستان په ختیځو او شمالي سیمو کې سخت بارانونه اوري، له امله سیلابونه راوځي. تیر کالم په دې وخت په سیلابونو کې په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښته. آیا د دغه سیلابونو وړاندوینه کېدله د سختو بارانونو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتو په تېره بیا په چارو کارو کې چې ډېر زنی زیانونه اړولي دي؟ مدقق صاحب، غږ موسم نه اورېدل کېږي. که یوې خوا کې په یو ځای کې ودرېږئ، کړکۍ ته نږدې وي چې په غږ مو خلک پوه شي، غږ موسم نه اورېدل کېږي. بلې، مهرباني دمه ورکړئ.
اوس
هم ده؟ مهرباني. بله، لخاغلی مدخل سره داسې ښکاري چې زموږ اړیکه سمه نه ده ټینګه. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې بیرته ورسره اړیکه ټینګه کړو، خو له یوې لنډې دمې وروسته.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 15 څپه صافه او وازی اوریدل شي. بیرته مو له ښاغلي مدقق سره اړیکه ټینګه شوې د چاپیریال ساتنې د چارو له پوه عبدالولي مدقق. مدقق صاحب، بخښنه غواړو چې یو څه ستونزې شته په اړیکه کې، مهرباني ادامه ورکړئ.
نوری صاحب، زه په لومړي سر کې خپل تفصیلات وړاندې کوم د قربانیانو کورنیو ته. به راځم ستاسو سوال ته. چې د سیلابو راتک په افغانستان کې دا د څه کال خبره نه ده او د تېر کال خبره نه ده. تقریبا د تېرو 14 کلونه دا مسله په بار بار په مطبوعاتو کې بیان شوې ده، او د دې سره په خوا کې زموږ هیوادوالو ته هم متاسفانه له یوې مسلې نه موږ یا په عمدي شکل یا غیر عمدي شکل باندې سترګې پټو، چې هغه په اقلیم کې د بدلون خبره ده. د اقلیم د بدلون په نتیجه کې زموږ هیوادوال هر کال قرباني ورکوي، او څه کال هم په ډېرې خوشنۍ سره موږ د دې شاهد یو چې په هیواد کې دا سیلابونه راغلل. څنګه چې تاسو خپلو ګزارشو کې د ته ښه انعکاس ورک، د وضعیت په ډېرې خوشنۍ سره موږ ډېر ځاني تلفات لرو په دغه ولایتو کې. ستاسو په خپل گزارش کې هغه ته اشاره وکړه. دا مسله متاسفانه وجود لري، هر کله دا مسله رامنځته شوې ده. بلې سر،
د اقلیم د بدلون خو یو لوی بحث دی چې باید پرې وشي. د دغه بدلون موږ ځینې ادارې لرو، مثلا مخکې زموږ خبریال وویل د هوا پیژندنې ادارې بیا وړاندوینه کوي. دغه وړاندوینه دوی د څه لپاره کوي؟ آیا له دغه وړاندوینو بیرته عملا خلک هم ګټه پورته کوي؟ چارواکي مخکې له مخکې آیا خلکو ته هغه سیمو کې چې دوی اوسي او ډیر زیان منونکي دي د باران د سیلابونو په وړاندې معلومات نشي ورکولی؟
دغه دا مسله اصلا خبره دا ده چې د دولتي مربوطه ادارات باید په وخت سره خلکو ته خبرداري ورکړي. متاسفانه موږ او تاسو شاهد یو چې دغه دوه ورځې کېږي چې دوی دغه معلومات خلکو ته ورکړل، او دا دوه ورځې ډیر کم وخت چې زموږ هیوادوال ځانون آماده کی تر څو له دې خطراتو نه ځان وژغوري. زه راتلم دې مطلب ته چې په مجموع کې د دولتي مربوطه ادارات کمکاري نه تناسه کاله په نورو کلو کې هم د دې باعث شوی د زموږ هیوادوال تلفات ورکړي. دغه سیستم چې باید موجود وي په افغانستان کې، متاسفانه په غو شکل باندې سیستم موږ نه لرو. نه دولتي مربوطه ادارات دا سیستم باندې کار کړی دی، او نه هغه بین المللي مؤسسات چې په دې سره کې همکار دي د دولت سره. داسې یو ډېر واضح او اسانه سیستم رامنځته کړی دی چې موږ خپلو هیوادوالو ته مخکې نه خبر ورکړو تر څو دوی ځانونه آماده کړي. اوس علم او ټکنالوژي دومره پرمختګ کړی چې خلکو ته د سیلاب د راوتلو نه مخکې خبر ورکوي. متاسفانه دا ډېر په ځان سره صورت نیسي په زموږ په هیواد کې.
بل مدقس یو بل موضوع چې خپل خلک هم لسیمې لارازی سره ډیر آشنا دي او خپو دي چې کوم ځکه کورونه جوړ کړي، کوم ځکه جوړ نه کړي، خپل خلک څه کولای شي؟
د خلکو کم توجهي ډیره زیاته جوته ده. خلک کولای شي د خلکو په منځ کې یو عامه پوهاوی وجود لري. خلک پوهیږي چې د کال په کوم فصل کې سیلابونه راوځي. دا تجربه له تیرو کلونو موجوده ده. ولې په ډېرې خواشنۍ سره زموږ هیوادوالو په بنا پر مختلفو مجبوریتو باندې داسې ځایو کې خپل کورونه جوړ کړي دي چې هلته د سیلاب د راوتلو امکانات ډېر زیات دي او د سیلاب د تخریب. متاسفانه نه خلک توجه کوي په دې سره کې، او نه هم دولتي مربوطه ارګانو خلکو ته د پوهاوی ورکړی د ستاسو د مشکلاتو سره مخ کیږي. چیرې موږ توجه ورته وکړو دغو مسایلو ته، او دولتي مربوطه ادارات خپل د کارونه په ښه شکل باندې ترسره کړي، نو د خلکو تلفات حداقل ته موږ را کمولی شو. شاید سیلاب مخه ونه شو نیولی، ولې هغه لارې چارې موجودې دي چې موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورکړو، خلکو نه د پوښتنه وکړو تر څو طبیعت کې خپل کومه مداخله کوي باید مسؤلانه مداخله وي. هغه کوم نباتي فرش په منطقه کې موجود ده د هغو په قطع کولو کې باید اقدام ونه کړي. او دولتي ادارات او خلک په مجموع کې شنې ساحې زیاتې کړي تر څو موږ د اوبو د سرعت په سرعت کې کموالی راولو. متاسفانه دغه مسلې ته نه خلک توجه کوي او نه هم دولتي مربوطه ادارات. په ډېرې خواشنۍ سره چې موږ تاسو دې شاهد یو چې هر کال موږ تاسو تلفات ورکړو په دې سکه.
بلې، کور ودان د چاپیریال ساتنې د چارو پوه عبدالولي مدقق چې د پروان په ګډون د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو او خلکو ته د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په اړه خپل معلومات راسره شریکول، دا چې ولې دغه سیلابونو خطر نشي کمېدلی، په تېره بیا خلک په خپله څه کولی شي، چارواکي څه کولی شي. ازادي راډیو اوري د وروستیو سیلابونو له وروستي حاله به مو شیبه په شیبه خبرو. او اوس هم ناجیه صافی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې نوې سروې ښیي چې په دغه هیواد کې 80% کوچني کاروبارونه په ټپه درېدلې دي. د دغه خونې مرستیال یونس مومن نن په دې اړه جوړ شوې ناستې ته وویل چې اداري فساد، د خامو موادو کمښت او امنیتي ستونزې د دې لامل شوې چې په دغه هیواد کې ځینې کوچني کاروبارونه ودرېږي. ښاغلی مومن د یادې سروې موخه په ولایتونو کې د کاروبارونو د وضعیت ارزونه او د خصوصي سکتور په وړاندې شته ستونزې او خنډ خنډونه په ګوته کړل. نوموړي وویل دوی هڅه کوي چې د ستونزو د هواري لپاره حکومت ته لازمې حل لارې وړاندیز کړي. ښاغلي مومن له حکومت څخه وغوښتل چې د یادو ستونزو په هواري او د حل لارو په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې دغه سروې د افغانستان په 30 ولایتونو کې د دوی د کارکوونکو د ارزونې پر بنسټ ترسره شوې ده. د افغانستان د متشبثینو عالي بورډ په کندهار کې د یو شمېر فابریکو د تړل کېدو خبر ورکوي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی افغانن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا پرچویو له امله د کندهار دریو فابریکو خپل فعالیتونه درولي دي. حاجی اغا وایي د دغه ولایت صنعتي پارک ته نږدې 130 تولیدي فابریکې شته چې تر نیمایي ډېرې د برېښنا د لګوالي له امله له فعالیته لوېدلې دي. نوموړي همدارنګه وویل چې تر دې مهاله په کندهار کې درې فابریکې تړل شوې او د فابریکو مالکانو ته نږدې 50 میلیونه افغانۍ زیان رسیدلی او د کابل په شهزاده سرای کې لزنې او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 4.50 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونې خبرونه د زهرو کاروان مخ هیروي. اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. په امریکا کې د ولسمشری د انتخاباتي حلو ځلو په لړ کې تیر شپه د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری پال ګوند غونډه جوړه شو. دا د جمهوری پالو دوهمه غونډه ده او په لړ کې په امریکا کې د مهاجرو او کورونا په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وشوې. د ترامپ سیال جو بایدن تور لګوي چې د ترامپ اداره د کورونا وایرس په وړاندې په مبارزه کې ناکام ده او د مهاجرو په برخه کې پالیسی نه لري. اسمت سروان ته بغوښ شو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمهوری پالو د ملي راټولېدنې په دوهمه شپه مخکښ او مرکزي شخصیت و. د اګست د 15 شپې موضوع د فرصتونو خاوره وه او د دې غونډې د ویناوالو لهجه تر لومړنۍ شپې چې پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن او دیموکراتانو ته پکې خبرداری ورکړل شول ډېره مثبته وه. په دې مراسمو کې د امریکا لومړۍ میرمن امریکایانو ته وویل چې ولسمشر به د دوی او د دوی د کورنیو لپاره له هلو ځلو لاس وانخلي. ملینا ترامپ د کورونا وایرس په اړه هم خبرې وکړې چې د ښاغلي ترامپ د دې دورې په کمپاینونو کې کمزوری ټکی ګڼل کیږي. دی وویل غواړي چې دا حقیقت ومني چې د مارچ له میاشتې را په دېخوا د دوی ژوند په بد ډول بدل شوی دی. د پر امریکا د کورونا وایرس د اغیز زیاتونه وکړه او له هغو کسانو سره ژوره خواخوږي څرګنده کړه چې عزیزان د دې وایرس له کبله مړه شوي دي. ملینا ترامپ دا هم وویل د ترامپ په مشرۍ حکومت به له کورونا سره مبارزه تر هغو بس نه کړي چې د هر چا لپاره د دې وبا په وړاندې تداوی یا واکسین نه وي پیدا شوي. حاضر دمه په نړۍ کې د کورونا تر ټولو ډېرې پیښې په امریکا کې ثبت شوې دي. په متحدو ایالاتونو کې لږ تر لږه 5 میلیونه 10 لکه تنه په کورونا وایرس اخته شوي او 1,15,000 نور ورڅخه مړه شوي دي. د اوبا د امریکا اقتصاد ته هم سخت زیان اړولی دی. دیموکراتانو چې تیره اونۍ مجازي غونډه ترتیب کړې وه په دې تمرکز وکړ چې څرنګه امریکایان د ترامپ د حکومت د پالیسیو او د ده د مشرتابه د ناکامۍ له کبله زیانمن شوي دي. ترامپ چې د دیموکراتانو له لوري د مهاجرت د پالیسیو په خاطر غندل شوی د تېرې شپې په غونډه کې په یوه ویډیو کې وښودل شو چې په یوه غونډه کې چې 15 تنو د امریکا تابعیت ورکول کېږي حاضر دی. خود د سیال جو بایدن د لاتینی امریکا د رسنیو رئیس جنیفر مولینا وویل چې دا هسی خوشی هسی دی او مهاجر به د ترامپ ناکامۍ هیری نه کړي.
د هم ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو د افغان بی سیم اتساواتل شمیرې لارې مو راستولي. ازادي راډیو ته البته عبدالعزیز غالب د هلمند مارجین لیکلي پروان او نور ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته سخت خپا شوم. فضل کریم درویش د لپکتیا زازی آریوب لیکلی دل تبارونه وشول خو سیلابونه نه دی راغلی. خان محمد اسلام یار د هلمند لنادلین لیک په هلمند کې هوا زیاته ګرمه ده خو باران نشته، اسمان غبار نیولی. تازه خان سمسور بیا له ننګرهار لیکلی حکومت ته پکار ده چې سیلاب زپلو کورنیو سره په عاجله توګه مرستې وکړي. کور مو ودان چې پیغامونه تل راستوي موږ هم درته لولو او وسم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې کېدونکې دي فرشته جلال زی سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهم خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
په پروان کې صحي چارواکي وایي چې په چاریکارو کې د سیل له کبله د مړو شمیر 8 ته لوړ سوی دی. په پروان کې د والی ویان دي نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي و چې په سیلونو کې 90 تنه ژوبل سوي دي، خو د سیمې خلک وایي چې ډیر خلک د سیل په اوبو کې ورک دي او له دې کبله شایي د مړو شمیر لا زیات سي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح پاکستان ته د وسلوالو طالبانو د یو پلاوي پر تک سخته نیوکه کړې ده. پاکستان ته د طالبانو د تلوي د پلاوي مشري په خطر کې د هغوی د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوي. هغوی پرون د پاکستان د بهرنی چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. امرالله صالح پرون ماخوستن پر ټویټر له قریشي سره د هغوی د ناستې یو عکس پور کړی او ورسره لیکلي دي چې د پاکستان د حکومت په زړه کې د ترهګرو طالبانو پلاوی میلمه دی. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمهوری غوښتونکو ګوند په ملي کنوانسیون کې بیګاش په دوهمه ورځ باندې له خپل صلاحیتونو کار واخیسته او د ځان د معلومولو هر هڅه یې وکړه او د ځان د بیا کاندیدیدۍ لپاره یې تبلیغ وکړ. په بیلاروس کې به چارواکي نن له لیکوالي سویتلانا الکسیویچ څخه سوالونه وکړي. هغې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې ده. په بیلاروس کې مستبد رژیم د اپوزیسیون د پلویانو د هغو کسانو چې د مظاهره چانو ملاتړ یې کړی دی د نیولو او له هغوی څخه د تحقیق او د هغوی د محاکمې لړۍ چټکه کړې ده. او د چک جمهوریت د جمهور رئیس میلوش زمان ویاند نن پر ټویټر لیکلی دی چې د جمهور رئیس لاس به د چک جمهوریت پلازمینه پراک کې د عسکري طبي پوهنتون په روغتون کې عملیات شي. میلوش زمان 50 کلن دی او نه د سرګند چې د لاس ولې خوش سوی دی.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو د نوو ریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د امی روغتیا وزارت وایي دوی غواړي په کورونو کې د محتاجونو د درملنې پروګرام پراخ کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په خوست ولایت کې د قاچاقو پر مهال تر 10 کیلوګرام ډیر چارس ونیول شول. 28 کیلوګرام چارس چې په پام کې والا دوه منده ولسوالۍ څخه د خوست ولایت مرکز ته قاچاق